د مشال ریډیو دا د مهال په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیمه بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري ساعت کې مزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
د سوات او پیښور چارواکي وای په وروستۍ زلزله کې د سلګونو سکولونو او کالجونو ودانیو ته زیان رسیدلی. د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی د دوی له تنخواګانو د لکونو روپیو ګرځولو تور پورې کړی، او نن د نړۍ یو شمېر هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د شام شخړې هواري په مخه خبرو ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه. د سوات تعلیم اداره وایي تیر زلزلې شاوخوا 1.5 سکولونه او کالجونه اغیزمن کړي چې پکې ځنې د کارولو وړ نه دي. د تعلیم ادارې مرستیال مشر ذوالفقار الملک تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی د سکولونو چلوونکو ته ویلي چې یا خو دې نږدې ښوونځیو ته زده کوونکي انتقال کړي او یا د نورې ودانۍ په کرایه ونیسي. د سیدون جنو کالج یو زده کوونکي نوشین احمد مشال راډیو ته ویل د ویرې له لاسه صنف یا کلاس ته نه ده تللی.
تقریبا بلڈنگ ٹول سے خراب دے او لگا نور دی زمون نے شروعات دے سے دوبارہ بیا زلزلہ وش من بیا وڈیر زیاد خراب دی ام سیکن کلاس سے نوانا سل چھ من یہ دل وقت نے کہو چھ بل بلڈنگ را کی چھ زمون ٹائم نہ زائے کی.
انتظامی چارواکی وای انجینران یې د ودانیو حالت لیدو ته استولی، او که ځنې ودانۍ د استعمال وړ نه وي نو هغه به تړي او د متبادل بندوبست وکوي. هلته په پېښور کې د ځینو سکولونو زده کوونکي او استادان هم وایي چې زلزلې یو شمېر ودانۍ اغیزمنې کړي دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د زلزله ځپلو سیمو انتظامی چارواکو ته امر کړی چې مرستندویه کارونه دي په چټکۍ سره ترسره کړي. د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیګانی بیان کې راغلی پرویز خټک تیر ورځ له وزیر اعظم نواز شریف سره کوهستان ضلع ته ولاړ، او هلته یې تر زلزلې وروسته د مرستندویو کارونو پر وروالي د خپګان ښودنه وکړه او انتظامی چارواکو ته یې په بیړه د حالو ځلو کولو امر وکړ. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولي دي. د خاصدار ځواک یو سرتیری صوبېدار داود تېر ورځ په بنو کې تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل په جرګه کې یې له حکومت سره پرېکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي، خو اوس یې ترې لکونه روپۍ ستنې کړي دي.
په جرګه لوند ای پی یو ظاهر الدین صاحب داغه فیصله د میر سره وکړله او کاغذ مو سره موجود ده چې په توسه په تلویر کې خپل یونی ملا کری پی جرمونه میر مرصاد خان ته داغه کاغذ ورړو. مرصاد خان په داله ول خبره اته وکړله چې انتظامی توس نه 11,35,000 جرمونه وړي ته.
د خاصدارو سرتیرو ګواښ وکړ چې که تنخواګانې پوره ورنکړل شوې نو په پېښور کې به د ګورنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي. هلته د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د جرګې پرېکړې ته رڼاوی به کوي او دا مسأله څېړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. له کوټې سره نږدې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې د یوه بلوڅ قبایلي مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د سیمې لیوي ځواکي وچارواکي نن سهار مشال راډیو ته ویل پېښه تېره شپه هغه وخت شوې چې د قبایلي مشر میرګل خان بجراني قافله له مارواړ سیمې تېرېده. د چارواکي د نوم نه خودو په شرط زیاته کړه چې په چاودنه کې دوه کسان ژوبل هم دي. بلوچ لیبریشن آرمی د پېښې ذمہوارین منلې ده. سبا په پنجاب او سند کې د بلدیاتی حکومتونو لومړی پړاو انتخابات کیږي. الیکشن کمیشن بیګا په یو بیان کې وویل ټولو انتخاباتي افسرانو ته د میجستریټ واک ورکړل شوی او د ووټونو عمل به له سهار 9:30 تر ماښام 5:30 بجو روان وي. هلته د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل انتظامی له دوی غوښتنه کړې چې په امنیتي ډول په حساسو ځایونو کې سرتیری ځای پر ځای کړي، نو ځکه دوی هلته پوځ استولی دی. الیکشن کمیشن په سند کې د ووټ ورکولو له څه د پاسه 4,000 مراکزو څخه 1,550 ډیر حساس ګرځولي دي. کمیشن زیاتوي په پنجاب کې شاوخوا 83% مرکزونه حساس دي. افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د 60 وسلوالو وژنې او د 150 ژوبلېدو دعوه کوي. د تخار والی ویان تیمور بیګا مشال راډیو ته ویل په وژل شویو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. د ویل دوی تر درقد ولسوالۍ مخکې په خواجغار او بهاودین ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د عملیات پر داسې مهال پیل شوي چې وسلوالو د چهارشنبې یا شروع پر ورځ درقد ولسوالۍ ونیوله. تیمور زیاته کړه چې په پرونیو نښتو کې 15 ولسي وګړي وژل شوي او شپږ ژوبل دي چې پکې درې ماشومان دي. وسلوالو لا څه نه دي ویلي. په ویانا کې د شام شخړې ختمولو په اړه د نړیوالو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وي. د شامي ولسمشر بشار الاسد سیمه ییز ملاتړی ایران په لومړي ځل د دمشق له بل مهم ملګري روسیې سره په دې خبرو کې برخه اخلي. د امریکا بهرنیو چارو سلاحکار ټام شانون بیګا وویل جان کیری غواړي د ایران او روسیې ته ووایي چې هیواد بشار الاسد هڅوي چې واک پرېږدي. خو د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا تیر ماښام وویل د شام ملګري هیوادونه په هغه هیواد کې سوله راوستی شي.
موږ باوري یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوې متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي، او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره خبرې وکړې او بیا د شپې ناوخته د ګڼ اړخیزه خبرو تر پیل مخکې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د ترکیې او سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیرانو سره جلا جلا ولیدل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځوانانو یوې نوې ټولنې جوړولو امر کړی دی. د کرملین په ملاتړ د ځوانانو دا نوې ټولنه د شوروي اتحاد د وخت کومسومول او زمرک یا څارندوی ډلې ته ورته ده. په دې اړه د پوتین په پرونی فرمان کې د ځوانانو چارو فدرالي ادارې ته امر شوی چې دا ټولنه دې جوړه کړي. فرمان وایي د دې ټولنې جوړولو موخه په هغو دولتي تګلارو کې خواله راوستل دي چې د نوي نسل روزل لپاره عملي کیږي. دا د دې مهال خبرونه رابعه اکرم خان د کرنسوی آثار لبایو او د موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے او 50 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپے او 20 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپے او 50 پیسې او په 1.75 روپے او 50 پیسې. یو یورو په 1.45 روپے او په 1.45 روپے او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپے او 90 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپے او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپے او 50 پیسې او په 28 روپے او 30 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے او 60 پیسې او په 1 روپے او 20 پیسې او په یو پاکستانی روپے 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او خشک وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم لس، بنو کې 10 او لس او په کوټه کې 25 او 50 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې پامیر ساحل او رابع اکرم خان وړاندې کول. په سوات او پېښور کې چارواکي وایي د دوشنبې ورځې زلزلې د ګڼو سکولونو او کالجونو ودانیو ته تاوان رسولی دی. د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک سرتیری وایي انتظامیه که تنخواګانې ور نه کړي نو احتجاج پیلوي.
کچیر دا غور په ونه شولو میش به په باندې احتجاج کوي، روډ به بلاک کوي، انا بعد به میش د گورنر خو ته احتجاج وي.
د افغانستان پایتخار کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې شل وسلوال وژل شوي او د ملګرو ملتونو جوړېدو او اویایمې کلنې په ویاړ په کابل کې نندارتون جوړ شوی.
The United Nations has been in Afghanistan.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د مین پاکۍ په حصہ کې ډیر کار کړی دی.
د دې ترڅنګ شنن یو تبصری هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. نزو د خبرونې لومړی موضوع تلک څنګه شاس په خبرونه کې موریده. د سوات تعلیم اداره وایي تیر زلزلې شاوخوا 150 کلونو او کالجونو ته تاوان رسولی دی چې پکې ځینې داسې دي چې نور د استعمال وړ نه دي. په دې تعلیمي ادارو کې یو د سوات د نجونو کالج دی چې زده کوونکي وایي دوی له ویرې د لاسه هم اوس په صنف یا کلاس کې نسي کښېنستای. د کالج مشر وایي د بی ایس سي د زده کړو له برخه هیڅ د استعمال وړ نه ده پاتې شوی. هلته چارواکي وایي د اغیزمن شویو ودانیو جاج اخلي او زر به اقدامات وکړي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ڈی ڈی ای او ذوالفقار الملک وایي چې زلزلې نه تر دې دمه 1.5 سل تعلیمي ادارې متاثره شوي دي او له د متاثره ودانو معلومات را روان دي.
اراؤنڈ یو نیم سل سکولونه داسې دي چې هغه تنا متاثر شوی دي خو کافی اله پورې تقریبا 20 سکولونه چې هاي پرایمري شامل دي هغه اوس پورې موږ سره ډکلیر داسې شو چې هغه مکمل ناقابل استعمال حالت کې دي او هغه کې ماشوم دوباره په کلاس کې ځکینول او ریسک نشو اوسه نو موږ اوس ټولو ته دا اطلاع کړی چې هر کربل سکول وی پرایمري وی یا مډل وی یا هاي وی نو هغه دي سکولونه هلته شفت کی او هغه صورتحال نه نو په کرایا باندې چاته دي ځای ونیسي
هم متاثر تعلیمي ادارو کې د سواد پوهنتون جهانزیب کالج او د جنکو لوی خوانځي سیدو ډیگری کالج هم شامل دي سیدو ډیگری کالج کې د چارواکو ترمخه شپاړه سوه جنکۍ زده کړې کوي د زلزلې وروسته کالج ته زده کوونکي خو راځي په متاثره کمرو کې زده کړې نه کوي په دغه کې یو زده کوونکی وایي
زما نوم نوشین احمد دی او زه فورث ایئر کې یم تقریبا بلډینګ ټول زیات خراب دی او لکه نور په دې زمونږ نه شروعات لري چې دوباره بیا زلزله وشو نو بیا ډېر زیات خراب دی او موږ ځکه نن کلاس نه وانه غوښتل چې موږ یې دلته وختونه کوو چې دا دې صحیح کې او موږ دې فلحال بل بلډینګ راکړي چې زمونږ ټایم نه ضایع کړي
د ډیگری کالج پرنسپل تلت قمر وای چې د کالج پوره ودانۍ متاثر شوې ده ول دوی د جنکو زده کړې بیا هم جاري ساتلې دي او کالج نشي بندولې
کپاسټی د کالج زم سره الریډی نشته زم سره د کلاس رومز ډیر زیات شاکر دی د مخکنه اوس تاسو وګورئ چې زمونږ بی ایس سی بلاک بالکل کمز سنگل سټوري دا الته بیا هم سب بچت شوی خو کمز کې ډبل سټوري دا الته کې ډیر زیات خراب حالت دي
د سواد تعلیمي ادارو او خاص کر د جنکو متاثره کالج ستونزو په اړه د سواد مرستیال کمشتر محمود اسلم وزیر هم د کالج ته ورغلو دوی په دغه موقع خبريالانو ته وویل
علی چې ما په خپل وکړو وکړي چې دې کې د سپورشن شته چې هغه د اوسېدو اوس قابل نه دی دې لپاره موږ خپل انجینیر سره زموږ سره اے سی سی ان ډبلیو ایکس ان سی ان ډبلیو دا موږ سره موجود دي چې دا سه ټیکنیکل شی دی په دې باندې دوی موږ ته رپورټ راکړي کدی وایي چې راځه د اوسېدو قابل نه دی نو موږ بیا د پرنسپل او ډایرکټر کالج څخه دا اډوایس کوچې را تاسو بل بندوبست وکړي
سواد کې د تعلیم محکمې معلوماتو تر مخه متاثر شوی تعلیم ادارو کې د شلو زورونه تر 50 زورو پورې هلکان او جینکۍ زده کړې کوي او دغه بیا ودانۍ یا مرمت لپاره به د صوبای حکومت نه مرستې غواړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د ګل یادو شنبه د ورځې په زلزله کې د پېښور د سکولونو دولتي شونځیو ودانیو ته هم زیان رسیدلې دی د پېښور د اندرشیر سیمی میډل سکول په ودانۍ کې درزونه پیدا شوې دي خو لا هم ماشومان ورته زده کړو ته ورځي د سکول ځینې زده کوونکي البته وایي اوس په ښوونځي کې ویریږي د زلاند یوسفزي رپورټ ته بغوښو
د پېښور په اندرشیر سیمه کې د الکانو د میډل سکول په دیوالونو کې د تیر ګل د ورځې په زلزله کې چودې شوې دي د دې سکول په چودېدلې ودانۍ کې اوس هم نږدې 300 ماشومان زده کړې کوي د دریم جمعات یو زده کوونکی علي عباس چې د کلاس روم په دوو دیوالونو کې غټ غټ چودې دي وایي چې دی او ملګري یې په دې کلاس کې لناستي ویریږي
او د زلزلې په ورځ باندې موږ غوښتل سکول خراب شو موږ چې لاندې په پونو کې زیږو موږ په پونو ډېر خراب دي کنه اوس موږ د دیوالونو موږ غوښتل چودې دي که خدای ما قبل د زلزلې راغلم خدای ما کدا په موږ را پروږي موږ بیا سکول سکول
د اندرشیر مډل سکول هډ ماسټر محمد جانزیب خان وایي چې دو د سکول د ودانۍ لزیانه د تعلیم محکمې چارواکي خبر کړی دي او دا چې د سکول د تنګوالي له وجې ورسره د کلاس رومونو پرته د ماشومانو د ناشتي بل ځای نشته
یاره خطر په پګشته لري موږ هایر ادارې ته نو ریم انفارم کړی دي هغه د باګدنو اډیګیشن ورکړې خپل ډیو ته چې دا کې سړي لګه خطرناک دي پرون بیا ورپسې بیا د چکم د سی ان ډبلیو ورو هغه هم راغلی هغه هم دا کې څوک تل او هغه دا مشاهده وکړه چې دا د کریک سړي 3.5 mm پورې نو هغه وی چې دا د کلاسونو کې د دې کلاسونو کې تاسو ماشومان مګې نه وي او دا خطرناک دي د ماشومان د سکیورټي حوالې سره
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال رډیو ته وویل چې د ځانمنو سکولونو د سروې او د هغې د استعمال د قابلیت یا نه قابلیت د رپورټ لپاره اړوندو ادارو ته هدایات جاری کړي دي
هغه موږ ټول لغه ته ویلي دي سی ان ډبلیو ډپارټمنټ ته چې هغې لاړ شي هغې سروې وکړي کایا کم بلډنګ دغه دي ډینجرس دي چې کم یوزبل نه دي نو هغې کې موږ فوري طور باندې پورونه دا انسټرکشن ورکړي چې هغې کې فوري ټینټس اویلیبل کې چې په ټینټس کې هغې خپل دغه نارمل اکټیویټي شروع کړي او دویم نمبر باندې رینټډ بلډنګ ور لوګورې چې په هغه کې لانګ ټرم هوټلز ته استعمالې دي کنه ځکه چې سکول جوړیږي نو هغه باندې خو بکال دوکال لګي
د تعلیم د وزیر په وینا په صوبه کې د یو سل ودیر شو سکولونو ودانې ډېرې ځانمنې او یا په بشپړ توګه لنګې شوې دي او نږدې د 800 سکولونو ودانې او ته لګ ځان رسیدلې دي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
د مون ایجنسی د دانشکول سیمی په درو کلیو کې تر 200 زیات کورونه زلزلې وران کړې دي. اغیزمن سوی خلک وایي چې دوی په خپل لګیا دي چې خپل کورونه په خپل خرڅ جوړ کړي. دوی وایي له حکومت د چټکو مرستو هیله نه لري، نو ځکه غواړي چې د ژمي تر راتګ وړاندې خپلو بچیو ته سرپناوي جوړ کړي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزای په دې اړه رپورټ لري.
دا محمد ایجنسی د دانشکول سیمی ولسوای چې د هغوی کورونه او د کرواندې ځمکې تیز زلزلې ورانې کړي. دغه سیمې ټول کورونه له خټو جوړ دي، نو د زلزلې سره یې ټول کورونه ناز دي.
زلزله چې ودی قلا کې وم او بار تم نشوم وتیا پورته مې دی ځی کال ته منډې وای مونږ سنجات کولی شي راسوي کو کنی شي الله دې مړ شي خدای کړی کار دی بې دې پراتیم دی ځکه چې منه مو دا ټوله چیری ویری دا برنده.
د دې سیمې ځمکې هم تیز زلزلې سره ځای په ځای شلېدلې. ولسی وای چې هغوی یریږي هم ځکه کورې هم ړنګېدلې او ځمکې یې هم داسې نه دي چې ګینې کروندې پکې وشي.
دې تاله خان دا ګوی زما نوم میرزاده مې دی. یاره داسې قیمت نه دی، زلزلې به پخوا راتلې خو دا قیمت زیات و. دقه تنرونه مې نیولي و بس له تټون دا ور راغوښو دې ته ولاړو ما بس او دس داده برول دس داده برول دس داده برول کورونه ځان غم شیا خدای پاک خیر کې ځمکه چودا ځمکه داسې چاو دي صاحب چې داسې شېبولي بني ادم پکې نه وځي سخت خطرناک دي صاحب.
اسماعیل خان نه مې وپوښتل چې څومره ولسته زیان رسېدلې.
موږ ته پردیس کور وایو 250 کورونه به دې کې تعداد ډېر دی، 250 خلک به پکې او دې ته د حکومت د طرفه هیڅ امداد له تر اوسه پورې نه دی راغلی. خیمه نشته، یخنی خیمه ورته نشته، دی یو شی امداد نه دی راغلی اوسه پورې.
د دانشکول علا خان ډاک او میاګانو په شمول دغه کلو هر کور نړېدلې. حکومت چارواکو لا هم دغه سیمې د ړنګو شوو کورونو سروې نه علاوه هیڅ رقم مرستې نه دي کړې، خو اعلان یې کړی دی چې دغه ولس سره به مرستې کولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د پېښور په یو شمېر روغتونونو کې د زلزلې ژوبل سوي بستري کسان وایي په ښه ډول یې درملنه نه کېږي. دوی له حکومتي چارواکو هم ګیله مند دي او وایي چې په پېښور کې د حال وي نو لرې پرتو سیمو کې به څه حال وي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث له دوی سره غږېدلی دی.
زه ملک زاهد امین ورغزی د هنګوی یم. دلته مې ورور ایډمیټ دی. چې کومې دوا شوی وي په هغه دوا باندې بالکل اسم نشته، نه په ټایم باندې نرس راځي، نه په ټایم باندې ډاکټر راځي. او یو یو ډرپ لګېدنه دپاره به ته سر ځل به نرس ته ورځې او ریکوېسټ به ورته کوي چې راشه زما مریض هغه ختم شوی دی، دغه وینه پې راځي. زه درغلم دا خبره ده. په کار دا دی چې لکې ته هم څوک تللی وی، ټیم یې استولی وی، حالات یې معلوم کړی وی. ولې چې نه هلته هسپتالونه شته، ملاویگی.
جی زما بلبل نوم دے، افغان کالونیم، رنگ روڈ پتنگ چوک کی میں سوکی داری دش پہ سوکی داری حکم دروازے دیم ز پر زلزلہ نیم پیش وے دیر خل کو چگی سورے والے ڈیر ز دگا ٹیمرا پاس ہیرم پر شور بزڑ پریشر کے رالم ما برا چتن را ٹوپ کو داغے پوجا زمارا دوانا گٹھئی ماتش او یو رز نیم امدا سے اوم پم امدا سے کڑے وا پسار بانی بس بے بوت لم آپریشن تا سراٹ ماڈے پکے لگول بجی بس ناستی ادا اللہ سرے تن نور حکومت تم دا خواست شی کم از کم خیر یو دو تپوس کئی کنن دے نور دم تپوس کی دانا چی یو زی تراش یو ری منگ تم دردی پکار دے دی.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو. په افغانستان او پاکستان کې زلزلې زرګونه خلک بې کوره کړي دي. په غریزو سیمو کې میشت خلک وایي تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې. مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د وسلوالو ډلو موجودیت د دوی په لار کې خنډ ولاړوي، خو هلته وسلوالو طالبانو ویلي په ځپل سویو سیمو کې یې خپلو غړو ته د اوربند ویلي. نجیب عامر د فرانس پریس خبري اژانس د رپورټ لنډیز وړاندې کوي.
د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان او پاکستان کې زلزله ځپلو دریمه شپه هم بغیر له څه قسمه سرپناه نه تیره کړه او ژغورونکي ډلې هڅه کوي چې لرې پرتو سیمو ته ځانونه ورسوي او د خلکو سره مرسته وکړي. ناهیلو زلزله ځپلو د کمپلو، ګرمو جامو او د خوراکي موادو غوښتنه کړې ده. د 1.5 کچې زلزلې په دواړو هیوادونو کې سلګونه کسان وژلي او زرګونه یې اغېزمن کړي دي. مرستندویه ادارې وایي نه هموارې ځمکې، د مواصلاتو پرې شوې لارې او د بدامنۍ صورت حال د دوی په لاره کې خنډونه اچوي او دوی اړو خلکو ته په سمه توګه مرستې نشي رسولی. د چترال په دروش کلي کې یو ځایي چارواکي محمد بهادر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي عموما دوی د داسې حالاتو د مخنیوي لپاره لوازمات لري، خو دا چې څو میاشتې وړاندې په یاده سیمه کې سیلابونه راغلي وو نو دوی ذخیره شوي مرستندویه توکي ټول وار له مخې لګولي وو. نوموړی وایي زلزلې د دوی په کلي کې 2500 کورنۍ له کورونو ویستلې او دوی یوازې 10 خیمې په لاس کې لرلې، نو د ضرورتمندو خلکو غوښتنې به څنګه پوره کړي. نوموړی وایي میرمنې، ماشومان او نارینه د صفر نه په لاندې تودوخه کې د شنه اسمان لاندې ژوند کوي او ماشومان به له داسې یخنۍ ګرانه ده چې ژوندي راوځي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ماشومان له ترنګلو حالاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د سرې میاشتې ټولنه وایي په ځینو غریزو سیمو کې وار له مخې د واورو د ورېدو سلسله پیل شوې ده. هلته په افغانستان کې بیا غربي مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د طالبانو موجودیت د دوی مرستې ټکنۍ کوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د زلزله ځپلي تخار ولایت دارقد ولسوالي یې نیولې ده، خو ډی پی ای خبري اژانس لیکي طالبانو د زلزلې نه پس د تیرې سه شنبې په ورځ وویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې دوی د خپلې غاړې اوربان اعلانوي. د طالبانو لخوا په دې اعلان کې ویل شوي وسلوالو ډلو ته د خپلو مشرانو لخوا ویل شوي چې مرسته کوونکو کسانو باندې د بریدونه نه کوي، حتی که د افغان حکومت مامورین هم وي. خو دوی وایي که پر طالبانو حمله وشوه نو دوی به ځواب وایي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4515 1113 او 15215 کیلو هرتز اوریدلی شي.
د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پور کړی دی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولی دي. دوی تېر ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال وویل په جرګه کې یې له حکومت سره پریکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي، خو اوس یې د دوی د ګټې یوازینۍ سرچینه ورباندې بنده کړې ده. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري.
تیر ورځ بانو کې د شمالي وزیرستان خاصادار ځواک د یوې غونډې پر مهال تور ولګاوه چې یو ځل بیا پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان خاصادارو سالور کمپنۍ اتمه، نهمه، لسمه او سور لسمه نه 1,10,000 روپۍ کالدارې کټوتی کړې. دوی وایي دوه اونۍ وړاندې د پولیټیکل انتظامیه سره د مشرانو په واسطه جرګه شوې چې ورسره یې فیصله وکړه چې 1,50,000 کالدارې به دغه سالور وړه کمپنۍ د جرمانې په توګه ادا کوي او غه فیصله کاغذات ورسره پراته دي. خو دوی وایي دوه ورځې وړاندې چې ورته د ستمبر میاشتې تنخوا راوړل شوه نو انتظامیه ورنه 1,10,000 روپۍ کټوتی بیا کړې. د شمالي وزیرستان خصادار ځواک کمپنی نمبر 8 صوبیدار داود مشال ریډیو ته وویل وړاندې هم انتظامیه ورنه کټوتی کړې.
دا ژاړو کې مش په تنبیونه سي شيزي موجوده انتظامیه ستمبر تنخوا چې کیما دوکانه بند کړې و خو جرګه لوند ای پی یو ظاهر دین صاحب دا غا پیسہ دې مش سره وکړله او کاغذ مو سره موجود ده چې په تو سه په څلورې کې خپل یو نیم لا کری پي جرمونا مش د خپل خورې چې کیما دکان انکاری انکاری د پر هر وخت یوري آئی پرین مش مرصاد خان ته دا غا کاغذ ورړو مرصاد خان په دال ول خبره اته وکړله چې انتظامی تاسو نه 11,35,000 جرمونا تاسو نه وړی ته دا درخواست کی چې مش غریب خصداري دا سره سر مش سره ظلم ده.
خصدار زوا کمپنی نمبر 14 صوبیدار ارسلا خانوای خصادارو د آمدن دغه یو وسیله ده په تنخوا خپل د کور ضرورتونه پوره کوي.
دا مسول ده بلاف سرونه ته چې دا موجوده پولیټیکلی ده د میز د غریبونه ده
پر یو دور وی دا کاغذ پلوس شدا چمیش کیس کی تکلا ویر اغلی اول چ بئیه توس نا فردن فردن پولیٹیکل ایجنٹ ری ری زرا ری پی کٹ کڑی دی دا کیر کا بلا پس توتی دا یو وسیلا وا چمیش سرا کس دوری تن خوا
کمپنی نمبر 9 صوبیدار فرمان وای ظلم زیاتے دے ور سرا نہ کیگی
بار بار دے خور قریب کس دور نہ دئی پیسے کٹ کوی او پدا ش مش طرح 10 کسون دی چ اگے تقریبا اوزیون دی دے مش طرح 3000 روپے ٹوٹل دے اگے تنخواہ دو داس خالق تی چ اگے پکیرے ش ایسا سامان نشتا رشن اخلی جتائی دا مش طرح نشی کچرے دا غور پونا شولو مش بے بانی ش احتجاج کی روڈ بے بلاک کوی انا بادا بے مش دے گورنر خود احتجاج بھی خوب ہر گز بندے داس جتائی مش دے زنے سارا نشی قبل ولائی
پدی اڑا مو چ کلا شمالی وزیرستان میران شاہ کے پولیٹیکل ایجنٹ کامران افریدی دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر یو والا چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل پولیټیکل ایجنټ سره د غسادارو دغه کټوتی پاړه تفصیلی خبرې شوه نو چې د شمالي وزیرستان مشرانو جرګې او مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر ترمنز په جرګه کومه فیصله وړاندې شوه وی هغه خلاف ورزی به نه کیږي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړو دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوی او یو شمیر افغان کارپوهان د طالبانو په اړه د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز او د هغه هیواد د پخوانی ولسمشر روستۍ څرګندونی د امتیاز اخیستلو یو هڅه بولي سرتاج عزیز تاکید کړی چې په افغان طالبانو باندې پوره واک نه لري زموږ همکار رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ لري
د افغانستان د ولسی جرګې دوی مرستیال د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار روستي څرګندونې ردوي او وایي چې اوس هم هغه هیواد اتیا پسلو کې پر افغان طالبانو کنټرول لري سرتاج عزیز د پاکستان له رسنیو سره تاکید کړی چې په افغان طالبانو کنټرول نه لري او پرویز مشرف هم ویلي چې اسامه او طالبان د پاکستان اتلان وو د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پرویز مشرف خبرو ثابته کړې چې پاکستان د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي
په دې اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوي نظر دا دی چې موږ څو څو ځله ویلي چې د دوی دا ډول څرګندونې د دوی په زیان دي د دوی اعتراف نړیوالې ټولنې ته هم ثابت شوی زموږ حکومتونو ویل چې پاکستان د افغانستان په چارو کې جدي مداخله کوي چې دا هر څه د مشرف له خبرو څرګندېږي
پرویز مشرف یو بهرنی رسنۍ ته ویلي چې پاکستان په 1990 میلادي کلونو کې طالبانو ته زده کړې ورکړې او له روسانو سره د جګړې لپاره افغانستان ته لیږل نو له همدې امله طالبان د حقانی شبکه اسامه بن لادن او ایمن الزواهری د دې هیواد له اتلانو څخه ګڼل کیږي په ورته وخت کې د تیرې چهارشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د دې هیواد له تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی چې هیواد په افغان طالبانو هیڅ کنټرول نه لري دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حکومت او یو شمېر افغان کارپوهانو تل تاکید کړی چې پاکستان د طالبانو ملاتړی دی او په هغوی بشپړ کنټرول لري د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود د پاکستان د پخواني ولسمشر مشرف او سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو داسې تبصره کوي
مشرف
مشرف په یو ډل غوښتي څو نړۍ پوکړي چې موږ په سړې جګړې کې ستاسو سره یو ځای یو دغو کسانو ته موږ ستاسو په مشورې ځای ورکړی وو او اوس تاسې پاکستان نقد کوي د سرتاج عزیز د څرګندولو په اړه زه فکر کوم د امتیازاتو له اخیستو پرته به کومه سیاسي معنی نه لري
معنی سیاسی نداره.
خغلی داود هم درنگ وای کچری پاکستان له طالبان ملاتړ نه کوي نو په تیر وسور لسکونو کې دومره وړا ډله څه ډول توانیږي چې د افغانستان له 350,000 امنیتي ځواکونو او د یو شمیر بهرنیو سرتیرو په وړاندې څه ډول مقابله وکړي. هم غوښتل په دې اړه د افغان چارواکو نظر واخلو خو بیا هم له پرله پسې هڅو سره سره ونه توانېدو چې په نظر اخیستلو یې بریالي سو. خو له دې وړاندې تل افغان حکومت پاکستان د تروریزم په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړی و.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوې. پامیر ساحل را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د سوات تعلیم اداره وایي تیر زلزلې شاوخوا 1.5 سکولونه او کالجونه اغیزمن کړي چې پکې ځنې د کارولو وړ نه دي. هلته په پېښور کې د ځنو سکولونو زده کوونکي او استادان هم وایي چې زلزلې یو شمېر ودانۍ اغیزمن کړي دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د زلزله ځپلو سیمو انتظامی چارواکو ته امر کړی چې مرستندویه کارونه دې په چټکۍ ترسره کړي. د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیګانی بیان کې راغلی پرویز خټک تېره ورځ له وزیر اعظم نواز شریف سره کوهستان ضلع ته ولاړ. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولې دي. هلته د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د ځواک له سرتیرو سره د جرګې د پریکړې درناوی کوي او دا مسأله څېړي. له کوټې سره نږدې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې بیګا د یو بلوڅ قبایلي مشر میرګل خان بجرانی په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. بلوچ لیبریشن آرمی د پیښې پړه منلې ده. سبا په پنجاب او سند کې د بلدیاتی حکومتونو لومړی پړاو انتخابات کیږي. الیکشن کمیشن بیګا په یو بیان کې وویل ټولو انتخاباتي افسرانو ته د میجستریټ واک ورکړل شوی او د ووټونو عمل به له سهار 9:30 تر ماښام 5:30 بجو روان وي. افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د شلو وسلوالو وژنې او د ډیرشو ژوبلیدو دعوه کوي. د تخار والی ویاند تیموري بیګا مشال رډو ته ویل په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. وسلوالو لا په دې اړه سندي ویلي. په ویانا کې د شام شخړې ختمولو په اړه د نړیوالو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وې. د شامي ولسمشر بشار الاسد سیمه ییز ملاتړی ایران په لومړي ځل د دمشق له بل مهم ملګري روسیې سره په دې خبرو کې برخه اخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غواړی د خبرونو لنډیز درته پامیر ساحل وړاندې کا. اوس به ولاړ سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کومو موضوعاتو باندې بحث کړی دی. هلته د مشال ریډیو خبریالی رابع اکرم خان د ورځپاڼې لوستی دی.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تیر پیر په ورځ راغلي زلزلې نه حکومت په فوري توګه متاثرینو بحالۍ لپاره امدادي کاروایانې شروع کړي دي. د ادارې په وینا چې ټولو متاثره ضلعو ته به د امدادي رقم سلسله د راروان د ګل د ورځې نه شروع شي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره زور ورکړی دی چې په سلسلې سیاست نه دی پکار، نو د وزیر اعظم دا خبره مثبت سیاست ته اشاره کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې اختلاف رایه د جمهوریت حسن دی، خو د کومو معاملو تعلق چې د ملک حکام د مستقبل سره وي، نو د هغې په اړه د فکر او عمل هماهنګي. ادارې وایي دا خبره خوشایند ده چې په مجموعي توګه ټول سیاسي ګوندونو د زلزلې نه پس مثبت کردار ادا کړی دی او په حکومت کې غیر ضروري تنقید نه دی کړی. ادارې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت مخکې اعلان کړی و چې ورته د نړیوال کومک ضرورت نشته، خو اوس د نړیوال مدد لپاره په 3 نومبر یې یو نړیوال کانفرنس رابللی دی. نو که دا د وفاقي حکومت په مشوره شوې وي نو ښه خبره ده. ادارې اخیری کې لیکي سیاسي ګوندونو له ملکي معیشت، خارجه پالیسي او قومي سانحاتو باندې سیاست نه دی پکار، بلکې د کوم مفاد نظر کې ساتل پکار دي. په مهذب ملکونو کې په دې معاملو قومي اتفاقي رائے ته ترجیح ورکړی کیږي. پاکستان کې هم په دې امور سیاسي یووالی پکار دی. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د زلزلې نقصاناتو په اړه لیکي چې متاثرینو لپاره په امداد کې د اضافي ضرورت دی. ادارې په وینا کې حکومت ګڼي چې دا رقم کافي دی، نو په زیاد دی چې دا رقم متاثرینو ته ورکړی شي. که حکومت یې خپله د دې رقم نه متاثرینو لپاره کورونه جوړ کړي نو ښه به وي. ادارې زیاتوي چې دا خبره ټولو ته معلومه ده چې د کورونو ملبه اوچتولو لپاره څومره رقم پکار وی صرف 2 لک روپے خو دیو کور ملبو چتول ل کافی نه وی نو کور په پسینګ جوړیږي ادارې وای متاثرون لپاره د کم امداد اعلان شوه دی نو که حکومت د دې سیاتول لپاره په بهمه مشوره سګونجش روباسي نو د حکومت لاړه خو یو خو اقدام وی او په دې لړ کې د متاثرون مدد لپاره د نړیوالو مرستندوی ادارو نه امداد هم خصه کیدی شي اج رسپان خپل ادارې کې چې په ماضی کې په سیاسي بنیادونو تکرارونه او تبادلو له وجې د حکومت نظام متاثر شوه دی ادارې وای د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ضلع حکومتي نظام په خطو ساتلو لپاره او د برتیان نظام شفاف جوړولو لپاره اوس یو خطرې کې کار خپل کړی دی ادارې مخکلي کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ترقیاتي منصوبو لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې ده کوم چې د ترجیحاتو تعین کوي د ادارې په وینا مقامي انتخاباتو نه پس عام اولس اوس په دې تمه دی چې د مقامي حکومتونو غړي او ادارې خپل کار په خطو شروع کړي او اولس ته اسانتیاوې ورکړي نو په دې لړ کې پکار ده چې د سلو په سطح یو غونډه وکړی شي او په هغې کې په اهم انتظامي معاملاتو باندې په یو ځل خبرې اترې وشي او دې سره سره منتخب غړو ته د کار کولو موقع ورکړی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ل برتانیا خبریدونکې ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان سپریم کورټ پارلمان ته ویلي چې د دین یا اسلام پیغمبر د سپکاوي مخابراتو قانون د ناسمې کارونې مخه دی ونیسي بلخو امریکایي اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د یو وسلوال تر وژنې وروسته احتجاجونه پیل شوي د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر وړاندې کوي
د برتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ دغه هیواد سیاستوالو ته ویلي چې دا خبره یقیني کړي چې د توهیني رسالت د قانون لاندې نیول شوي کسان د دروغو او ذاتي وجوهاتو په بنیاد جوړ کړی شوی مقدمو کې گیر نه کړل شي توهین رسالت په پاکستان کې په مذهبي لحاظ د نازکو موضوعاتو څخه ده چې د الزام د ثابتېدو پرته هم یو تن د خلکو لخوا د وهلو ټکولو او مرګ سره مخ کولی شي ناقدین چې پکې یورپی هیوادونه شامل دي وایي د دغه قانون غلط استعمال کیږي او تر مخه یې سلګونه کسان گرفتار کړل شوي دي او ځینې د بند او نور د پانسای د سزا سره مخ دي د توهین رسالت قانون په اړه د سپریم کورټ دا فیصله د ممتاز قادری د مرګ د سزا د برقرار ساتلو سو اونۍ وروسته مخې ته راغلی ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر سیکیورټی ګارډ وو او نوموړی یې په دې وجه په ډزو وجلی وو چې د توهین رسالت په قانون کې یې د اصلاحاتو کولو خبر کړی وه بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل یو راپور کې لیکي چې د هند تر اختیار لاندې کشمیر کې د یو اوچت باغی کمانډر د هندي ځواکونو سره په جګړه کې د وژنې وروسته دغلته احتجاجونه شوي دي د هندي پولیسو په وینا دغه کمانډر ابو قاسم نومېده او د ناقانونه ګرځول شوي لشکر طیبه ډلې د جنگي مهم د سانګې مشر وو هند وایي چې لشکر طیبه په 2008 کال کې د دغه هیواد په ممبئی ښار کې حمله کړې وې چې په نتیجه کې 168 کسان وژل شوي وو هند تور پورې کوي چې پاکستان کشمیری وسلوالو ته پیسې او تربیت ورکوي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دغه هیواد د کشمیری یاغیانو یوازې اخلاقي مرستې کوي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
نن په ویانا کې د شام اشخړی هواری لپاره د یو شمیر هیوادونو غونډ کیږي چې پکې به په لومړي ځل د ایران استازي هم برخه اخلي په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا بهرنی چارو وزیر جان کیری تیر مازګر او د روس د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف بیګا ویانا ته ورسیدل د روس د بهرنی چارو وزارت وایي د شام ملګری هیوادونه هلته سوله راوستای شي خو د سعودي عرب د بهرنی چارو وزیر بی بی سی ته ویلي دوی باید د شامی ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو ملاتړ وکړي اسمت ساروان معلومات راکوي
د لمړي ځل لپاره د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې ایران ګډون کوي پرون مازیګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې کورنۍ جګړې ته د حل لارې د موندلو په خاطر د خبرو لپاره د اتریش مرکز ویانا ته ورسید تر لسو زیات هیوادونه دې غونډې ته چې ډېره مهمه بلل شوې ده استازي لیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار تام شالنون ویلي جان کیری غواړي چې ایران او روسیې ته ووایي چې امریکا له نړیوالې ټولنې سره د سوریې پر کړکېچ همکاري ته تیار ده او د سوریه ولسمشر بشار اسد هڅوي چې وقت پریشتي د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد په روسیې کې په سوریه کې هوایي حمله پیل کړي تیر شپه ویانا ته ورسید او ټاکل شوې چې نن د څو هیوادونو له جګپړو ډیپلوماټانو سره د سوریه په اړه وویني. د روسیې د بهرنی چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروفا په مسکو کې وویل د سوریه د دوستانو ډله د هیواد ته سوله او امنیت راوستلی شي. موږ باوري یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوې متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي او دا هغه څه دی چې موږ یې غواړو. د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایټالیا، عراق، مصر، لبنان، قطر، متحده عربي اماراتو او اردن جګپوري ډیپلوماتان هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر عادل الجوبیر له ریاضه بی بی سي ته په ټلیفون کې وویل چې باید له واکه د بشار اسد د لری کېدو لارې پرانستل شي. که د سولې خبرې نه وي، موږ مجبور یو چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ملاتړ وکړو. موږ باید دا ملاتړ زیات کړو او باید د قدرت انډول بدل کړو، ځکه چې په نهایت کې د بشار اسد د لیرې کېدو لپاره لار هواری شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرنی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن دی میستورا هم په نننیو خبرو کې ګډون کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان دینی عالمانو او شورا د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلواله ډلې اعمال د اسلام د دین ضد بلل دي. د دې شورا ویان د تیر ورځ مشال رډیو ته ویل داعش د خپلو کارونو په وسیله اسلام د یو قهرجن دین په توګه خلکو ته ورپېژني. په عین وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي چې ځوانان دي د دې ډلې په تبلیغاتو نه تیر وځي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال د اسلام له نظره مردود دي او دا ډله غواړي چې اسلام د یو قهرجن دین په بڼه نړیوالو ته وښيي. د افغانستان د عالمانو د شورا بیان مولوي محمد قاسم حلیمی وویل چې اسلام د سولې، ورورۍ او برابرۍ دین دی او پر ښځو تیری او د هغوی بندي کول پکې جایز نه دي.
د داعش ټول اعمال، ټول اقوال، ټول افعال د اسلام مخالف حرکت دی. اسلام کې نه په بمونو باندې الوزول شته، نه د دوه ورځو د معصوم کفل چیرېدل شته، او نه هم هغه اقوال او هغه افعال شته کې دا د اسلام د بدنامۍ لپاره کوي، او هیڅکله به په افغانستان کې دا فاسق، دا فاجر او دا قاتلان کامیاب نه شي.
د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال جایز نه ګڼي او تاکید کوي چې خلک د پرې نه تیروځي. د دې کمیسیون غړي امان الله پیمان وویل
د داعش ډله چې تجاوز او زنا روا ګڼي د یوازې د اسلام له دین څخه نه بلکې له فرهنګ څخه هم لري ده. موږ به د داسې اعمالو پر ضد مقابله وکړو.
په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز په سوریا او عراق کې د داعش د غړو لخوا د جنسي تیري د ځینو قربانی شو ښځو له خولې لیکلي چې داعشي غړو پر دوی له جنسي تجاوز مخکې دوی ته ویلي چې دا عمل په اسلام کې روا دی. همدارنګه د رسنۍ د ځینو یزیدین جون او ښځو یو لړ حکایتونه هم خپاره کړي چې د رسنۍ په وینا د داعش د ډلې غړو پرې جنسي تیری کړی دی. نیویارک ټایمز د یوې 12 کلنې یزیدین نجلۍ له قوله لیکلي چې د داعش د ډلې یو غړي ورته د جنسي عمل څخه مخکې ویلي چې دا عمل ګناه نه ده. نیویارک ټایمز د عراق په شمال کې د یوې بلې 15 کلنې نجلۍ له قوله چې د داعش غړو لومړی اسیر او بیا پلورلې ده لیکلي چې دغه سړی د هر ځل جنسي تیری وروسته لمونځ کړی او ویلي دي چې دا عمل عبادت دی. سربیره پر دې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم د داعش د ډلې د غړو لخوا د خلکو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي راپورونه خپرېږي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان چارواکي وایي د کندوز او غزنی پر زندانونو تر بریدونو وروسته یې په هیواد کې د جیلونو امنیت لپاره نور تدابیر خپل کړي دي. په دې وروستیو کې له هلمند یو شمیر زندانیان کابل ته انتقال کړل شوي دي. د هلمند چارواکي وایي دا یو عادي اقدام دی، خو رسنۍ وایي دا کار د زندانونو ماتولو خطر مخنیوي په مخه سوی دی. احمد تکل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د هلمند له زندانه یو شمیر خطرناک بندیان د کابل زندانونو ته لیږدول شوي، د هلمند والی وایي چې دا پلازمینې ته د بندیانو د لیږد د عادي بهیر یوه برخه ده. میرزا خان رحیمی وایي کله چې په محبسونو کې د زندانیانو شمیر زیات شي نو ځینې یې کابل ته استول کیږي. ښاغلی رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د بندیانو لیږدول یوه معموله پروسه ده.
د هلمند د زندان نه معمول کو عادی پروسیس بس یار متعامل سے الفدی اگر انتقالی قابل ہے ممکن وال آل تدری سو سلو سو نفر ہی ویل پیروس پیتر نفر انتقال سی دادی رے واری طبیعی روتین کار دم.
د رویټر خبری آژانس راپور لمخه لشکرګاته پر نږدې سیمو د وسلوالو طالبانو د حملو له پیل وروسته چارواکو د دې ونې په سر کې 150 خطرناک بندیان کابل ته واستول. ریټر خبری آژانس د هلمند د امنیت قومندانې د وایند محمود آشنا له قول راپور ورکړی چې وای د کار زکه شوی چې د ځینو ولایتونو له زندانونو د بندیانو د تېښتې کیسه تکرار نشي. په تیرو څو اونیو کې وسلوالو طالبانو د کندوز او له هغه مخکې د غزنی له زندانونو څخه سلګونه خطرناک بندیان خوشې کړل. افغان امنیتی ځواکونو په تیره یوه اونۍ کې د هلمند مرکز لشکرګاته په نږدې سیمو کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل شوي او نښتې تر اوسه هم روانې دي. رویټر خبری آژانس لیکي چې که وسلوال طالبان د لشکرګاه له محبس څخه د زندانیانو په خوشي کولو وتوانېږي نو هلمند ولایت به د وسلوالو طالبانو په اډه بدل شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند آژانس ته ویلي چې طالبان اکثرا د آرامو ولایتونو پر زندانونو د حملو هڅه کوي او ډیری حملې هم د امنیتي ځواکونو لخوا شندې شوي. صدیق صدیقی زیاتوي چې د کندوز او غزنی پر محبسونو له حملو وروسته د هیواد په زندانونو کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند همدار زیاتونه کوي چې د افغانستان د زندانونو ساتونکي امنیتي ځواکونه تل د تیارسۍ په حالت کې دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د شل وسلوالو وژنې او د دیرش ژوبلېدو دعوه کوي. د تخار والی ویاند تیمور بیګا مشال ریډیو ته وویل په وژل سوو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. د ویل دوی تر درقد ولسوالۍ مخکې په خواجه غار او بهالدین ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. نور تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې اورو.
په تخار ولایت کې پرون له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې شل وسلوال طالبان ووژل شول او دیرش نور شوبل شول. په تخار کې نښته وروسته له دې زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د دغه ولایت یوه ولسوالي ونیوله. درقد ولسوالي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه په امو دریا کې موقعیت لري د چهارشنبه په سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. سره له دې چې درقد ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، پرون دې ولسوالۍ ته نږدې د خواجه بهاءالدین او خواجه غار ولسوالیو په او قودو او چخاتو کلیو کې نښتې وشوې. امنیتي ځواکونو د نشټو پترس کې د روزبچه سیمه ونیول. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور وویل امنیتي ځواکونو د درقد د بیرتنیولو لپاره پراخ عملیات لانی دی پیل کړي. تیمور وویل امنیتي ځواکونه غواړي چې د درقد تر بیرتنیولو مخکې د خواجه بهاءالدین ولسوالي تصفیه کړي. د درقد تر څنګ د یوې بلې ولسوالۍ لپاره چې خواجه بهاءالدین نومیږي تدابیر لرو. هلته تازه دم ځواکونه هم لیږل شوي. له څو خواوو په درقد کې د عملیاتو لپاره زموږ غور پیل شوی. د درقد په درو خواوو کې آمو دریا دی. هلته موجودی بیړۍ د طالبانو په لاس کې دي. له هوایي عملیاتو پرته ځواکونه هغې خواته اوښتی نه شي. تیمور همداراز وویل چې د درقد د نښتو په ترڅ کې 15 ملکیان وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال وشوه چې یوه ګولۍ پر یو کور ولګیده. د تخار د والی ویان په عین حال کې وویل چې د دغه ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې حمله وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو نښتې دوام لري. خواجه غار د کندوز د ارچي ولسوالۍ ګاونډۍ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کې درنې نښتې روانې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په پاکستان کې د وفاقي پلټنو ادارې اف آی اے د پاکستان تحریک انصاف غوند یو غړي پر ټولنیزې شبکې ټویټر د عدلی پر ضد د بیان ورکولو په تور نیولې دي. په پاکستان کې دا د ټولنیزو رسنیو په استعمالولو د گرفتاری لومړی قضیه ده. خوځینی قانون پوهان د پاکستان انټرنیټي جرمونو مخنیوي پر قانون انتقاد کوي او د ایف آی اے د کار د بیان ازادي ضد بولي. شیبیر احمد جان رپورٹ لري. پر
د پاکستان تحریک انصاف د ټولنیزو رسنو یا د سوشل میډیا څنګه په پیښور کې مشر فرقان مشال لیډو ته پخلی وکړو چې ردی او ملګری جلال قاضي هم د دوی د سوشل میډیا غړی وو. ایف آی اے د دې په ضد په ټویټر باندې ټویټ کولو باندې نیولې دي.
پراپر کوڈ آف کنڈکٹ تے منگ داگے مطابق سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز چلو او کدا سی پیور ٹویٹ بانی خلق کرس کی گیو دا گرون نو چھتی گی او دی ملک باز آدی رائے سو ایسیت پاتی شیف.
بلخوا پا پیخور کے کارکون کے دا مدنی ٹولو نغلے قمر نسیم چھ دا انٹرنیٹی جرمونو دا مخنیولا پارا ولاندے کلشوی قانون باندے کار کبی وائی چھ دا بل لا پا پورتو گا عملی شوی ہم ندے خوالے باید حکومتی ادارے دے دا بنیادی حقونو پا موساتی.
موجودہ وقت کے دے قانون نفاذ ہم ندے شوی او آغی نا باوجود چھ کم دینو ایف آئی اے آغا پا یودا سی شی باندے پا یودا سی ٹویٹ باندے رائی سار کرے دے وغان انٹروگیشن کئی او پولیٹیکلی آغا حراس کئی دس عدلیے دا یو کیس متعلق چھ کم دینو اقل کنسن ظاہر کرے دے نو دا کنسن ظاہر کول خود پاکستانی شہریانو چھ کم دینو بنیادی حق تے.
بلخوا پا پیخور ہائی کورٹ کے وکیل شہاب خٹک وائی چھ دا قانون باید عام اولیس تا پڑاگا کلی شی زکہ چھ دا دوی پوینا جنی وکیلان ہم لادہ دینا ندی خبر.
زمون پمل کے قوانین اکثر مونگا دا باہر ملکونو نا ریمیڈ را واخلو او دا اغا لیول قوانین نافذ کو چی کم لیول تا مونگا رسیدلی ہم نیو. مونگا یو بلا بدقسمتی دادا چی پخوا با یو قانون رالو نو اغا با پا اخبار پا ریڈیو پا ٹی وی بانی زکا چی قانون خلقو تا قول چی دی متعارف کول اغا انتہائی ضروری دی اوس قوانین جوڑ شی خسوب کی خبر ہم نیو.
دا پا مولدہ چی دا وکیلان او دا مدنی ٹولو نغلی وائی چی دا ایف آئی اے لخوا دا جلال قاضی نیول دا پاکستان لمبے دا سکیس تے چی پا سوشل میڈیا پا ٹویٹ کولو باندے نیول شوی دے. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان میشتنی مجلې نیوز ویک د امریکایي وی څېړونکو ادارې لیکنه خبره کړې چې پکې پاکستان ته د امریکایي اف 14 جنگي الوتکو پر ورکولو بحث ودی. په لیکنه کې راغلي اسلام آباد ته د جنگي جټ الوتکو ورکول د هغه هیواد ولس ژوند نسی شکولای. د لیکنې مهمه برخه عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان میاشتنی مجلې نیوز ویک دغه مقاله په اصل کې د امریکا د کونسل آف فارن ریلیشن له ویب پاڼې راخیستې ده. په مقاله کې ویل شوي چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دوره وکړه او پر دې مهال دا خبره راجوته سوه چې واشنگټن به اسلام آباد ته اف 14 الوتکې ورکوي. مقاله پوښتنه راپورته کوي چې آیا د جنگي الوتکو له ورکړې څخه څو ګټه پورته کولای شي. پر مخوای دا ډیره ګرانه ده چې د جنگي الوتکو اسلام آباد له ورکړه به عامو خلکو ته ګټه ورسوي. البته پوځي چارواکي به د دې هرکلی وکړي. بل خبره په ریپورت کې دا سوي چې د جنگي الوتکو لومړی کار دا نه دی چې د ترګرو په ضد استعمال شي او د ترګري مخه نیول د پاکستان تر ټولو بیړنۍ کار دی. مقاله زیاتوي چې امریکا پاکستان ته اف 14 الوتکې ورکوي او نورې هم اسری کولو کې مرسته کوي. اسلام آباد د ترګري پر ضد د واشنگټن اتحادیه دی خو اوس هم په هغه هیواد کې مشکوک کسان چې ملګرو ملتونو ورباندې بندیز لګولی په آزاده ګرځي راګرځي. مقاله پر مخ لیکي پاکستان تر ټولو زیاته سرمایه کاری پر فوج کوي او په انساني ترقی کې ډېری کمی پیسې لګوي. د مقالې په وینا د انساني ترقی په برخه کې پیسې لګول یو ډېره صحتمند او ګټوره ټولنه رامنځته کوي. دلته مقاله د ملګرو ملتونو د انساني ترقی د معیار د ریپورت حواله ورکوي چې لمخې بنگلاديش د انساني ترقی په برخه کې تر پاکستان لمخه دی. د دې معیار لمخې پاکستان د بشري ترقی په حساب په 1/46 نمبر دی او بنگلاديش بیا 1/22. مقاله پر مخ وایي د پاکستاني مشرانو لخوا پر پوجي زیاتې پیسې لګول او په مقابله کې خلکو ته کمه توجه ورکول داسې ده چې دغه هیواد له ریاست سره د خلکو د تړون پر ځای کولو له اصولو سرغړونه کوي. په مقاله کې واشنگټن ته ویل شوي چې پر ځای د دې اسلام آباد ته F-14 ډوله جنگي الوتکې ورکړي باید پر داسې مرستو زیاته توجه ورکړي چې هغه د عامو خلکو ژوند ښه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې د دې سازمان جوړېدو او یې مې کلیزې په مناسبت په کابل کې یو نندارتون جوړ کړی چې د دې ادارې د بیلابیلو فعالیتونو انځور شي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي له 4 لسیزو راهیسې په ټوله نړۍ کې ګټور کارونه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل نجیبه زمان راکوي.
په افغانستان کې په داس حال کې د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو او یې مکلیز منځل کیږي چې دغه هیواد اوس هم په ځینو مواردو کې د دغه سازمان پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې دغه سازمان له 2 کلونو څخه زیات په افغانستان کې فعال دی او په بیلابیلو برخو کې په دغه هیواد کې بنسټیزې مرستې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په کابل کې د دغه ورځې د لمانځلو په مناسبت په جوړې سوې غونډې کې له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
له 2 کلونو زیات وخت کېږي چې دغه سازمان په افغانستان کې حضور لري. په دغه کلونو کې ښې او د ویاړ ډکې لاسته راوړنې هم لري او غواړم چې ټینګار وکړم چې دغه سازمان به تر هغه وخت پورې چې د افغانستان د خلکو هیلې نه وي پوره شوې چې هغه هم ثبات او خوشحالي ده دلته پاتوي.
دغه نړیوال سازمان په 1945 کال کې جوړ شو چې هغه وخت یې د افغانستان په شمول 150 غړي درلودل او د بشري حقونو د ساتنې، د ښځو د حقونو، د فرهنګي میراثونو د ساتنې، زده کړې، د ځوانانو د یوځای کولو او ماین پاکۍ په برخو کې فعالیت کاوه. د 2011 میلادي کال راوروسته د دریو هیوادونو پرته د نړۍ نورو ټولو هیوادونو د دغه سازمان غړیتوب ومانه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان خپل اویایمه کلیزه د ونندارتون په جوړولو سره چې د دغه سازمان فعالیتونه روښانه کول ولمنځله. د ملګرو ملتونو د سازمان د ماین پاکۍ د ادارې رئیس محمد صدیق راشد په هیواد کې د دغه سازمان له فعالیتونو څخه یادونه وکړه.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماین پاکۍ په حصه کې ډیر کار کړی دی. نو غواړو چې نن ورځ کې موږ دا وښیو د خپل هیواد په افغانستان کې ملګرو ملتونو د دغه ستونزې په حل کې ډیر کارونه کړي دي او دا دوی پرې ارزي چې دوی قدردانی وشي او دوی له مننه وکړي.
په همدې حال کې یو شمېر هغو مسلکي کسانو چې د مور او ماشوم د روغتیا، فرهنګي میراثونو، د اصلاح سوي تخمونو د تولید، له بهر څخه د ستنه سوي ځوانانو، د پولیو واکسین، د ښځو حقونو او د روږدو کسانو د روغتیا لپاره او د ملي پارکونو د ساتنې په برخه کې فعالیت کوي هم د دغه سازمان فعالیتونه وستایل. دوی ټینګار کوي چې اوس هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان د موجودیت لپاره اړتیاسته او ضروری ده چې دغه سازمان په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پلو همکاریو ته دوام ورکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان د خوست په بیلابیلو سپورتي یا ورزشي ټولنو مشران وایي په سیمه کې د نن ډیر لوبغاړي او ورزشکاران ستا خو همدا ورزشکاران له ولایت د باندې په نور ولایتونو یا پر ملي کچه په سیالیو کې برخه اخیستل غواړي نو محدود امکانات لري. د دې ټولنو مشران او لوبغاړي مشال رادیو ته وایي چې له سوداګرانو او شتمنو غوښتنه کوي چې سپورت لوبو ته دې ملاتړ وکړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د پنجشنبه په ورځ د خوست د المپیک آمریت او د بیلابیل ورزشي فدراسیونونو مشرانو مشال راډیو سره په خبرو کې له سوداګرو، پانګوالو، مؤسساتو، رسنیو، حکومتي ادارو او نورو ټولنیزو بنسټونو غوښتنه وکړه چې یوای لوبډله دې په مالي برخه کې تمویل کړي تر څو لوبډلې پر ځان بسیا شي، همدارنګه سپورت پرمختګ وکړي او ورزشکاران هم خوست ته ډېرې بریاوې لاسته راوړي. دوی چې د پکتیا په سپورتي سیالیو کې د ګډون په موخه د خوست د وزن پورته کولو د منتخب لوبډلې د تاګ او مخخي لپاره په یوه ناسته کې راټول شوي ول. لوبډل شر فیض محمد ګلاب دوست ویل چې
خوست خلک ماسر ډیر کومه کړه دا چې کوم ماره ما بولی دي د سپانسر کړی دي او ما نور خلکو ته دا غلا چې د خوست ورزشکاران د بای سپانسر کړي عام ورزشکار یو څه احساس کې چې مون څوک لرو مون پښتونه لرو.
د وزن پورته کولو د لوبډلې یو تن ورزشکار میرلی وای چې په پکتیا ورپسې په کابل کې د سیالیو لپاره ښه تیاری نیولای دا هم غوښتنه وکړه چې لوبډلو سره د په مالی لحاظ مرستې وشي.
ټول تجارتو نه او حکومتي چارواکو نه د امغاګ د جوید ورزشکارونو سره د مرستو کې ورزشکارونو سپانسر کی.
وحید الله امانزوی چې ورزشکاران ورته د خوست تر ټولو د زورور انسانو مرکړی تمه لري چې په پکتیا کې د زور په سطحه او د وزن پورته کولو په راتلونکو ملي سیالیو کې به یو ځل بیا لومړی مقام خپل کړي.
یو نیم کال مخکې مې د افغانستان په سطحه لومړی مقام اخیستی و. په خوست کې سیالۍ جوړې دي په هغه کې مې برخه اخیستې وه چې مسټر خوست یعنې په خوست کې تر ټولو زورور انسان مقام مې اخیستی و او انشاءالله لومړی مقام زه بیا هم لاسته راوړم.
د خوست د المپیک آمر عزیز ملنګ وایي چې د پاورلفټنګ په لوبډله ډېره خواري شوې ده او دی هیله لري چې دوی به خوست ویاړ نه راوړي.
دوا مقصد مونږ لرل شیو خواته مونږ د غزي ځوانانو ترمنځ مینه محبت پیدا شي د نه ورسته په مرکز کې مسابقات لرو. نو ما دا باور پر لرم چې دغه لوبډلې باندې خوري شوی دی زحمت ایستل دی دوی به وکړل شي چې د خوست ولایت لپاره افتخارات راوړي.
دی ادوانی ورده د خوست په خار او اطرافو کې لزګونه زرو کسانو چې ډېرې ځوانان دي ورزش ته مخه کړي کڅه په خار کې د وزن د پورته کولو په غړون د رسمي سپورت کلبونه ډېر تر سترګو کیږي خو کرکټ به هغه لوبه ده چې واړه او ځوانان پرې لګیا دي او مینهوالې هم د هرې ورځې په تېرېدو ډېرېږي.